بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو نور بس دی خبرونه تشرغ لاست زملالی بشریم د دی خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په شپږمه نیټه د افغانستان په تودو سیمو کې او ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال لومړۍ ورځ وه، خو تر شپږم ټولګي پورې نجونې لا هم د زده کړو له حق محرومې دي. دغو نجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نجونو له حضور پرته په تودو سیمو کې د نوي ښوونیز کال پیل دوی ناهیلې کړي دي. زه غواړم اوریدونکو چې په لومړي سر کې یو راپور واورو په دې برخه کې او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو.
د یو بل تعلیمي کال پیل خو د نجونو زده کوونکو له حضور پرته هلمند، کندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، نیمروز او فراه هغه تودې سیمې او ولایتونه دي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په خبره نوی ښوونیز کال پکې پیل شوی، خو دغه وزارت په دې اړه په خپله خبر پاڼه کې چې په خپله ایکس شبکه کې خپره کړې له شپږم ټوکې پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره څه نه دي ویلي. اوس به اوولس ورځې وشوې د منځنیو ټولګیو نجونې زده کوونکې په کورونو کې نول شوي. دوی ازادي راډیو ته وویل دا چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته ولاړې شي ډېرې ځورېږي. د کندهار ولایت په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي پخوا وختونو کې به د نوي ښوونیز کال د پیل ورځ دوی ته له خوښیو ډکه ورځ وه، خو اوس مهال دا ورځ د ماتم ورځ بولي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا یو ډېره ښایسته ورځ وه، نور کلونه زموږ دپاره خو اوس داسې توره وه لکه د ماتم ورځ زموږ دپاره داسې وه. یعنې زیاتره داسې دوستانو سره چې ما خبرې وکړلې هغوی بیخي دا ورځ د ماتم ورځ بلله د ځان دپاره پنځلسمه د سنبلې. موږ به تېر کلونه دا ورځ ته ډېر خوشحاله وو، یو بل پرې لیدله د استاذانو سره به مو لیدل، نوي سمفونه نوي کال به مو راپیل کوي، پرمختګ مو کوي. خو داسې دا دوه کاله کېږي چې پر یوه ځای پاتې وي. دغه لسم سیم څخه
له زده کړو بې برخې یوه بله نجلۍ چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي لا هم هیله لري چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې به د نجونو پر مخ پرانیستل شي او د نورو نجونو څخه غواړي چې ناهیلي نشي او خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
همه غسې چې هلکان هیلې لري او غواړي خپلو هیلو ته ورسیږي. موږ هم انسانان یو، موږ هم غواړو راتلونکی ولرو، موږ هم غواړو د ټولنې یوه څنډه اباده کړو، موږ هم غواړو خپل افغانستان اباد کړو. څومره به ښه شي چې د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي.
د نجونو زده کوونکو له حضور پرته د افغانستان په تودو سیمو ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال پیلېدو نه یوازې نجونې بلکې هلکان هم خوشحالي کړي. د لغمان ولایت اوسیدونکي او د یاد ولایت په یوه ښوونځي کې د دولسم ټولګي زده کوونکي شفیق الله ازادي راډیو ته وویل د نوي ښوونیز کال د پیل په خبر سره خور یې چې د نورو نجونو په څیر له زده کړو بې برخې شوې او په کور ناسته ده ډېره ناهیلې شوه.
تعلیمي کال شروع شو خو بدبختانه چې د نجونو مکتب لا تر اوسه پورې شروع شوي نه دي او نجونو ته اجازه نشته د مکتب تللو، او د دې خبر نه نوی تعلیمي کال شروع شو زما خور ډېره جګرخونه شوه. خپله هم جګرخونه شوم او امید لرم چې د نجونو مکتب بیرته پرانیستل شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له خلکو او نړۍ غواړي چې د شرایطو تر برابرېدو په دې برخه کې له صبر او حوصلې څخه کار واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې په اختر خبري آژانس تېره ورځ لیکلي سراج الدین حقانی د دوشنبه په ورځ د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې د نجونو تعلیم د ټولنې یوه اړتیا بللې او ویلې دي له شرایطو سره سم دا ستونزه هوارېږي، خو هغه په دې اړه توضیحات نه دي ورکړي چې دوی غواړي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره کوم ډول شرایط برابر کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې دوو کلونو کې افغان ښځې او نجونې له منځنیو او له لوړو زده کړو سربیره له کار هم منع کړي او همداشان ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او د ښځو حمامونو ته لاړ شي یا له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر وکړي. د دې بندیزونو تر څنګ په وروستیو کې د طالبانو حکومت په سینګرتونونو کې د ښځو په کار او د بند امیر ملي پارک ته د هغوی په ورتګ هم بندیزونه ولګول چې دې پرېکړو یې هم پراخ غبرګونونه راوپارول، خو له دې غبرګونونو سره سره طالبانو په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په راپور کې مو واوریدل چې د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په شپږمه نیټه د افغانستان په تودو سیمو کې د نوي شونیز کال لومړۍ ورځ وه، خو په دغو د تر شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم د زده کړو له حق څخه محرومې دي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې سره ګڼ شمېر هغه ښوونکي چې لوړو ټولګیو ته درسونه ورکول بې دندې سوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. که څه هم طالبانو په دې برخه کې چې ولې نجونې لا هم ښوونځي ته نه ځي په دې برخه کې تر اوسه نوي څه نه دي ویلي، خو طالبانو مخکې د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بېلابېلې خبرې کړې. کله یې شریعت یاد کړی دی، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمی، او کله بیا د کلتوري محدودیت خبره کړې ده. نن په دې خبرونه کې د خبرو لپاره را سره د نجونو د زده کړو فعالانی آغلی قمر نیازی او آغلی بهشتا امینزاده ملمنی دی. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم. اوریدونکو زموږ ملمنی د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل سوي دي. ستاسو څخه ډیره مننه چې وخت مو وستی او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. آغلی نیازی، ستاسو په نظر یو ځل بیا هم د تودو سیمو او ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال پیل داسې مهال وسو چې نجونې بیا هم تر شپږم ټولګي پورته نسي کولای چې ښوونځیو ته ولاړې سي، ستاسو په نظر دغه د نجونو روحیه څومره ورمړه کوي؟
سلامونه لومړی تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته، او ستاسو د رادیو د لارې څخه د افغانستان ټولو ولسونو ته، بالخصوص د جنوب غرب حوزې هغه خوندو ته زما نیکی هیلی سلامونه او تسلیات، ځکه چې ډیر سخت حالت کې هغه زموږ خوندي قرار لري په اوسنۍ شرایط کې، او ډیر دردونکی حالت دی، ځکه چې یو ډول دوی ته امید ورکول سوی و په شروع کې چې ډیر ژر به تصمیم ونیول سي او موږ تر امرسانی پورې ماتل یو، امرسانی وسي او برته به بیا ساس پر مخ دروازې پرانستل سي. سره د دې چې دوه کاله، یعنی درې تعلیمي کاله، دا درېم تعلیمي کال دی شروع کیږي، د طالبانو د دوه کالو درا تک سره دا درېم تعلیمي کال دی شروع کیږي، چې دوی د دې څخه دغه لړۍ قطع سوی ده دغه نجونو څخه. زه د دې لپاره ډیره متاسفه یم، او ډیر دردونکې لحظه دی چې دا اوس دوی زغمی. دوی په دغه شپو کې به هغه امادګیانې نیولې، د کتابونو توزیع به شروع، کتابونه به اخیستلو ته به راتلل، د سنبلې د شروع څخه تر د سنبلې تر پنځلسمه پورې به نجونې مکاتب ته راتلل، تقسیم اوقاتونه به اخیستل، خپل نوې جامې به جوړولې، مکتب ته تور جامې به جوړولې، نوې د بکسونه د کتابونو د لپاره به ځان تاخیستل، یو ډول انګیزه د پرمختګ د لپاره، یو ډول ښه فکر د راتلونکي د لپاره د هر انجلۍ سره به و، دا احساس به د هر انجلۍ سره و. او د کورنۍ د خوا څخه به هم الحمدلله په دغه اواخرو کې ډېر ښه سپورټ کېدل، دغه انجونې ښه ملاتړ یې کېدل، او دوی ته ښه هغه فرصتونه چې د تدریسي فرصتونه به په رخصتیانو کې هغه به ورته مهیا کړي و کورنۍ، چې متاسفانه دوی محروم دي، محکوم دي، او دا ډیر دردونکي حالت دی چې بالکل د زغملو نه دی.
مننه اغلی نیازی، زبر ته تاسو سره ځم. اغلی امین زاده، مننه ستاسو څخه هم چې په دې خبرونه کې ګډون کوي. ستاسو څخه پوښتنه کوم چې د شونځیو پیل بیا هم پراته له غونجونو چې تر شپږم ټولګي پورته زده کړې کولی، ستاسو په نظر په څه معنا ده؟
ډیره زیاته مننه. زه هم سلام وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. هیله لرم چې ټول روغ اوسئ. دا چې دا کوم کار دی چې ښوونځي پیلېږي او بیرته کار، تعلیمي کار ختمیږي، مګر نجونې په ښوونځیو کې حضور نه لري، دا رښتیا هم دردونکی ده. او موږ نشو دا ځنه پایلې چې قطعي او منع شوې دي، ځکه چې ویل کېږي دا هم چې د امر ثانی پورې خدا به چې کوم څه وخت بیرته به ښوونځي د نجونو پر مخ خلاص شي، دا موضوع معلومه نه ده. مګر هر ورځ چې د نجونو د تعلیمي دورې څخه یو ورځ به فائدې تیریږي، دا د هغوی په ژوند باندې بد اغېز کوي. اوس ډېر نجونې په کور کې دي، حد اکثره هغوی دا چې د ښوونځي نه پاتې دي، هغوی رواني تکلیفونه ګاري او رواني تکلیفونه سره مخ دي، او ډېر پروژې بد تاثیر هم کړی دی. نو تعلیم یوازینی لاره چې هغه خپل هغه هلی چې درل هغه تر رسیدلې مګم اوس په داس هیواد کې چې د دې زمينو ته مساعد نه دي چې هغه استاکل وکړي هغه خوانځي تلل شي او هغه خپل هغه هلو ته ځان ورسوي دا ټول توازن خبره ده چې دا دردون کړه ولی مونږ بیا هم یو روخانه راتلونکي ته هیله مند یو او د دې په تمه ستو چې ان شاء الله ډېر ژر به د خوانځي دروازې د جلو پر مخ خلاص شي.
بله تاسو یادونه وکړه چې نو دنجونو پر مخ به دا مطلق نه دی ویل سوی چې شونځي بنی بلکې طالبانو دا ویل دي چې تر امر سانی پر شونځي باندې ستاسو په نظر دغه امر سانی څه معنی لري تر بیا پورې دوی ویل دي چې تر بل امر پورې به شونځي باندې نو تر څه وخت پورې ستاسو په نظر دغه شونځي به باندې او ولې طالبان نه دي توانېدل چې یو ښه وضعیت برابر کړي دنجونو د پاره هغه سي چوکاټ چې دوی په اول سر کې ویلي و چې موږ د نجونو د شونځیو لپاره د دوی د زده کړو لپاره یو چوکاټ برابر وو ولې ونه توانېدل تر اوسه؟
بله دا چې هر ورځ هر میاشت او هر کال چې تیریږي د افغانستان د په حتی نړیوال په دې ټینګار کوي چې باید خوندي دروازې د نجونو پر مخ خلاصې شي. څنګه چې ما مخکې وویل دا قطعي نه ده ویل شوی چې دوی د خوندي څخه منع شوي دي او دا هم نه ده معلومه چې دا امر ثانی به بل امر به څه وخت صادریږي چې دا دروازې به د نجونو پر مخ خلاصې شي. هر حکومت چیزی یا هم رازی اغا خپل اتباو تا زین لاخونی زین قوانین و مقررات و زکوی او زین پا مغا حواد که زین ننگلتی و داغی پو نظر خیلی چواری اغا زمین دیوسی یا حالی که یا اتبا تا یا خفضا برابر کری پا مغا حواد پو مایند که او اسلامی مارد هم بوایی چه زین ستون زشتا دی چه مون غلو یا امن فضا یا آرام فضا دنجونو تا برابر کرو پا افغانستان پا مایند که ترسو انجونو کولیشی او کولیشی چه خوانزیو تا پارام زهن لگشی تر او سا پوری دا چه دا خودو دا حقونو فعالان چه دا افغانستان پا مایند که دی هم دارت نریوال پر دی تنگار کوی چه دا فضا پا تیر زمان که هم دوم را دیر محدود نوا او تر یوها دا پور پاغ تیر زمان که هم دا فضا مساعده و اوز هم هم داسته دا اینو ولی دا خوانزی دروازی دنجونو پر مخ تلیلی دی خود دی چنگار داده چه دا طرح به نهایی که گی او دا خوانزی دروازی با دنجونو پر مخ خلاصی گی.
مننه آغلی امین زاده زبرت تاس ترازم آغلی نیازی ستاس خبشتنه کواما دا طالبانو تر کنترول لاندی باختر خبری اجانس پا یو راپور که د سراج الدین حقانی د خلیت خلیکل د چې د اسلامي همکاري سازمان لپلاوي سره یو کتل او د نجونو د تعلیم په اړه باندې خبري وکړي خو د ویلي د چې صبر خلک باید صبر وکړي چې د شونځي د پرانستلو لپاره شرایط برابر شي. ستاسو په نظر آیا په افغانستان کې خلک په دې نظر دي چې د شونځي لپاره شرایط برابر نه دي کدا یواز د طالبانو فکر دی او شرایط برابرېدل څه معنی لري؟
دقیقا دا دوی د یو ډلی مفکوره ده چې شرایط مهیا نه ده. څه ډول شرایط ورته مهیا کوي؟ اوس خو جنگ هم نشته، انتحار او انفجار هم نشته، خو انتحار او انفجار هم تا کوله اوس هغه حالت هم نشته، نو ولې څرنګه شرایط ورته غواړي؟ مکاتب هغه وخت هم د نجونو دا جلا مکاتب و د هلکانو دا جلا اوس هم هغسې حالت ده. مخکې هم دغه اسلامي ایجاب یې اغوستله، نجونې د ایجاب سره مکتب ته راتللې، اوس هم د ایجاب سره مکتب ته ځي. هغه وخت کې اسلامي مضامین وو په کتابونو کې په نصاب کې، اوس هم شته. نو ته څه ډول شرایط ورته مهیا کوې؟ او که ته یو مفکوره لرې نو تر اوسه پورې ته ولې په دې نه یې توانېدلی چې ته دغه هر څه ورته مهیا کې؟ ته څومره د د د د خپل د ضعف نقطه ولې داسې په سپینه نسې بیانولی چې ته څومره ضعیف یې، ته څومره کمزور یې؟ تا د اوله د ځان سره داسې کوم فکر او کوم آیډیا اصلا نه درلودل چې ته نجونې مکاتبو ته پرېږدې؟ ته زه د حقاني صاحب څخه دا پوښتنه کوم چې حقاني صاحب، ته په دونه وخت کې نه یې توانېدلې چې یو منظم نصاب جوړ کړې، یو منظم شرایط ښځو ته مهیا کړې؟ نو ته اصلا د حکومتولۍ یا د حکومتدارۍ توانمندي نه لرې چې حکومت وکړې. نو مهرباني وکړه پرېږده، چې هغه کسان چې کولای شي هغه ته فرصت ورکا. یو نارینه چې د کور مشر یې مش د خپل ټولنه د خپل هیواد یو کورنۍ کوګړو د مثال په ډول باندې په یو کور کې کنارینه د کور مشر هغه پلار کله دې توانمندي ونه لري چې خپل میرمنې ته خپل اولادونو ته د ژوند ښه سهولتونه او هغه څه چې باید ورته مهیا کړي هغه ورته مهیا کولای نسي، نو دې په څه دلیل باندې ځان ته مشرتوب اخلي؟ آیا د تبه کشران درناوی وکي؟ آیا د تبه اولاد په درنه سترګو وګوري؟ آیا د تبه میرمنې د اوامر څخه اطاعت وکي؟ اصلا نسی کولای. نو دوی هم خلق دغه ته مجبوره کی چې خلق د دوی پر خلاف پورته سی ولسونه او د دوی او د ولستر مابل چې هغه واټن دی دا اوس هم فقط او فقط دغه دی چې دوی د شزو حقونو ته اصلا د بشر په حق باندې په سترګه نه ګوري چې کله هغه د کار حق دی، که هغه د تعلیم حق دی، که هغه د سفر حق دی. چې ستاسو د راډیو څخه یو مولوی صاحب دا یادونه وکړله چې شیخ الحدیث واغه مولوی صاحب ویل چې په هیڅ حدیث کې نه درغلی چې شزه دي چې تر بازار پورې زم محرم دي ورسره، چې ډاکټر پورې زم محرم دي ورسره. دا اوس په علمن کې په ولسوالیو کې د سپینسرې شزه راځي، زوی مزدورکار دی په د بل پمځکه کې، دا راځي کلینیک ته، په کلینیک کې طالبان ورسره ناسي، د امر بالمعروف نماینده ورته وای ولي به محرم راغلی نه سره تللی، ځه بلار سم محرم ځان سره راوړ بیا راسه کلینیک ته. هغه د کلینیک تخلي خبرته جوابي جدي چې محرم ځان سره راوړي چې کلینیک ته راځي مریضه ده. د دا 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 اصلا دوی شزته د بشر په سترګو نه ګوري، نه دوی کوم برنامه لري، نه دوی کوم فکر ورته لري، نه کوم ایدیالوژي ورته لري. دوی هغه جنگي مفکوره لري د ځان سره چې فقط په جنگ باندې بوختي او د جنگ د لارې څخه دوی فتوحات وکړي. د دوی پر مختګ ته هیڅ فکر نشته، د دوی د ته هیڅ فکر نشته چې نړۍ کوم ځای ته رسیدلې او موږ په کوم ځای کې یو. چې هرته د دوی خپل مجاهدین صاحبان هم هغه کسان چې لږ دره عقل او منطق لري، لږ دره پوه لري، هغه هم د اقرار کړی چې په مشکل ده دغه نسته، دغه ورته نسته چې موږ خپل ځان دغه کو، خپل ځان بسیا کو، خپل ملک بسیا کو، خپل خلک بسیا کو، شو درو او د پرمختګ لپاره لارې اواري کو. چې د پرمختګ لارې د لپاره لارې اوارول یوازې او یوازې یوازنی لارې تعلیم ده، چې متاسفانه دوی د تعلیم دروازې بندې کړې دي. او دا د افسوس ځای ده چې په دوه کال کې دوی نه دي توانېدلې چې نه یو مناسب نصاب جوړ کړي، نه په دوه کال کې دوی په دې ونه توانېدل چې منظم شرایط مهیا کړي. شرایط څه ته وایي؟ موږ په دغه نه پوهېږو چې دوی څه ډول شرایط غواړي د نجونو لپاره.
بله ډیر مننه اغلی نیازیز برت تاسو ترځم. اغلی امین زاده د همدارز په د اغلی نیازیز د خبرو په دوام باندې تاسو خپشتنه کوم چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان یو پلاوی چې د بیلابیلو هیوادونو استاذ پکښې دي، د طالبانو د زده کړو له دوو مهمو چارواکو سره کتلې دي. د دغه سازمان د خبر پاڼې لمخې چې دا خبر پاڼه هم د چهارشنبه په ورځ خپره شو، پکښ راغلی دی چې دغه پلاوی د طالبانو د پوهنې له سرپرست وزیر مولوي حبیب الله آغا او د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر نیدا محمد ندیم سره په کابل کې کتلی دی، او هغوی ته ویلی دی چې د زده کړو حق باید له چا څخه وانه خستل سي. په دغه اعلامیه کې همدارز راغلی دی چې د دینی لارښوونو له مخې زده کړې د اسلام له نظره نارینه او ښځو دواړو لپاره لازمی دي. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې کله چې ټول اسلامي هیوادونه په همدې نظر دي او د اسلام له نظره دا خبره کوي چې نارینه او ښځې دواړه باید زده کړې وکړي، ولې دغه اسلامي هیوادونه نه دي توانېدلي چې طالبانو ته د دین او اسلام له نظره او له مخې قناعت ورکړي چې د ښځو ښوونځي پرانیزي؟
دا چې نړیوال څنګه نه دي توانېدلې چې اسلامي امارت پر دې قانې کړي چې نجونې هم یو سان حق د نارینه وو سره باید دوی هم زده کړې وکړي، نو دا اړه لري د اسلامي امارت د رهبرانو د فکر پورې اړه لري. دا چې هغوی هم ما تاسو مخکې وویل چې مونږ هر یو ورځ چې تیریږي، هر میاشت، هر کال، مونږ هم دا چې په هیواد په دننه ژوند کوو، نو ځان ته دا ناامیدي لاره نه ورکوو چې مونږ د تحصیل نه پاتې شو یا د درس نه پاتې شو، نور زموږ نجونې نه شي کولای تحصیل کړي. مونږ هر ورځ په دې ټینګار کوو لا نور هم چې د خوندي دروازې پرانیستل شي، او مونږ په دې هیواد ژوند کوو او که څه هم هر حکومت خپل نیمګړتیا ولري مګر موږ مجبور یو چې امدا حکومت امدا رهبران چې په هواد کې راغلي دوی سره ناستې ولرو خبرې وکړو او خپل غږ دې ته ورسوو چې موږ څه غواړو او دا چې اسلامي امارت د نړیوالو هیوادونو غوښتنو ته کله ناکله مثبت ثواب نه ورکوي نو دا هم پر دې بد اغېز کې ښودلی شي چې اسلامي امارت شاید تر ډېر وخته پورې په رسمیت ونه پېژندل شي نو په دې خاطر چې اسلامي امارت په نړیوالو ټولنو په منځ کې یو ځایګا ځان ته ولري باید د ښځو حقونو ته پاملرنه وکړي.
بله، او ستاسو په نظر اسلامي هیوادونه څنګه کولای شي چې د طالبانو سره د اسلام له نظره بحث وکړي او هغوی قانع کړي؟
کمونه اوس اسلامي هوادونو ته نظر واچو هغه ټول هغه هوادونه دي چې د خزو پر تعلیم په هغه هواد کې هیڅ ډول محدودیت نشته. انجونې خزه کولای شي په هغه هوادو کې لاړ شي، په هغه هوادونو کې درس وایي او د خوندۍ او د پانتونو دراتې د هغه په مخ پرانیستې دي. ما تاسو ته مخکې هم وویل چې اسلامي امارت دې خاطر چې په نړیواله ټولنه کې ځان ته ځای پیدا کړي باید هم دوی غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي، ځکه چې هر حکومت دې ته ضرورت لري چې په رسمیت وپېژندل شي. نو نور اسلامي هیوادونه او د اسلامي امارات هغه حکومتي نظام، ځکه چې نوم یې اسلام دی، هغه په اسلام په لاره روان دي. موږ دې سره کوم ستونزه نه لرو، موږ اسلام سره کوم ستونزه نه لرو، موږ هم لیواله چې یو نظام لرو چې د اسلام په مطابق وي. مګر دا چې هغه موضوعات مې ستکی چې د اسلام سره پټکای لکه د دینونو د تعلیم موضوع بیا دا موږ ته لکه د تحمل خلري خبر ده. نو موږ دا نه شو غملای ځکه چې دا غسنې دي چې په اسلام کې راغلي چې موږ د خپل تعلیم یا تحصیل به حق نه لري پاتې شو. او نړیوالو سره د تعامل لپاره او د نړیوالو ټولنه کې د ځای پیدا کولو لپاره اسلامي هوادونه هر هغه وختونه چې د اسلامي مرسته خلري باید هغه ته مثبت ځواب ورکړي شي.
بله، مننه اغلی امینزاده. اغلی نیازی ستاسو څخه هم په همدې برخه کې پوښتنه کوم، کله چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پلاوی د طالبانو له چارواکو سره ګوري او له هغوی سره خبرې کوي، پر هغوی باندې ټینګار کوي چې باید د اسلام له نظره نارینه او ښځو دواړو ته د زده کړو زمینه برابره کړي، ځکه دوی ورته ویلي دي طالبانو ته چې د اسلام له نظره پر نارینه او ښځو دواړو باندې زده کړې فرض او لازمي دي، نو تاسو په نظر طالبان ولې بیا ودغه خبرو ته غواږ نه نیسي او ولې قناعت نه حاصلېږي؟
مشکل دلته دی، د افسوس ځای په دلته دی چې ولی دوی غاړه نه ایږدي هیڅ قوانینو ته، نړیوال هیڅ قوانینو ته دوی غاړه نه دی ایښې او نه یې هم منلې ده. هغه قوانین چې د جمهوریت نظام د نړیوال سره لاسلیک کړي دي هغه دوی نه مني، چې هغه د بشر د حقونو خپلواک کمیسیونونو قوانین دي. که نن اسلامي ټولنې په پراخه پیمانه باندې کانفرنس ونیوله او د افغانستان استازي را وغوښتل د هغوی سره خبرې وکړلې، دوی هلته وایي په هغه ځای کې چې موږ تصمیم لرو ډېر ژر به دا په دې برخه کې اجراءات وکړو او پلان ورته لرو، دا ورته لرو، شرایط ورته مهیا کړو. د بې منطقه او بې ناطقه دلایل پکې وایي. دوی خپل باید مجتهد علما را وغواړي افغانستان ته، د هغوی سره کښېني، د نړۍ د ټولو اسلامي ملکونو څخه استازي را وبلي، دعوت ورته ورکړي، د هغوی نظریات واخلي، د هغوی وړاندیزونه واخلي، د شریعت مطابق د خدای او د رسول تر فرمان لاندې هغه اصول چې ورته ایجابیږي ژر تر ژره لاس په کار سي او دغه اقدام وکړي. دوی خپل ډبره په منګي کې اچولې ده، دغه ډنډوره یې جوړه کړې ده چې فقط مشروعیت واړي، او که دوی مشروعیت هم په دغه تناسب واړي نو ته اول په ځان کې اصلاح راوړه، بیا ته مشروعیت وغواړه. که ته ځان کې اصلاح نه راوړې، ته خپل اعتبار د لاسه ورکړی ده، په تا باندې نړیوال نور باور نه کوي، نو ته څنګه مشروعیت غواړې؟ ته څنګه تا څوک ومني؟ نړۍ څنګه په کوم نامه تا ومني؟ تا د بشر حقونو ته احترام کړی نه دی کړی؟ دغه د بشر حق ته احترام دی چې تا کړی دی، چې یو نظامی پخوانی نظامی چې هغه بیچاره پخوا عسکر و، د دربدری و، د خاک بسر و، د یو ګوله ډوډۍ د پاره تللی و عسکر سوی و، تېنن وهې ټکی مړی ژوندی سبا په یو بل ځای کې پیدا کېږي مړی، دا د بشر حقونه تر پښو لاندې کېدل دي. دا چې ته یو ښځه نه پرېږدي بدون له محرم څخه چې سفر وکړي، بازار ته ولاړ شي، ډاکټر ته ولاړ شي، کلینیک ته ولاړ شي، دا د بشر حق تر پښو لاندې کول دي. دا چې ته نجونې نه پرېږدي مکتبونه دي بند کړي دي پر مخ باندې، ورته یو خوا ور سره نه منې دي، نجونو سره نور معلم صاحبان ټول بیکار کړل دي، روزګار دي کړل دي، په کور کې دي کښېنولي، دا بل خواري ده. دا چې دغه دپاره دروازې دي په مخ ورته بندې کړلې، د پانتونونو تولید بل نه لري، ته نه بل ډاکټر تولیدولی سي، نه قابله تولیدولی سي. هغه مخکې چې دغه فاسد حکومت چې ته یم فاسد وایې، زه یم فاسد وایم، نړیوال هم فاسد حکومت ورته وایي، د هغه لاسته راوړنې وي چې تر دننه پورې تاته کار کوي، تر دننه پورې خلک ځنه استفاده کوي، هغه هم بالاخره د لاسه ورکوي. او بالاخره څه تصمیم لري چې تولید ونه لري، نور خوندي ونه روزل سي، دا به د کم ځای سي؟ ته د نورو ملکو څخه بیا ځای ډاکټرانې او قابله ګانې راوړي خپل مریضانو تداوي ورباندې کوي؟ دا خو امکان نه لري چې ټول خلک د خارج ته ولاړ سي. نه ټول د افغانستان خلک دغونه امکانات لري، نه دغونه سهولتونو ته لاسرسی لري، نه هم تللی سي ټول خلک. یو دوه به ولاړ سي، نور خلک ټول وژلې پرېږدي چې په کورو کې مړه سي، بېرته کمونې اولیا ته ولاړ سو؟ ولې دا 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 کم فکر دی، دا کم ایدیالوژي ده چې ستا سره دی؟ او ته ولې نړیوال ته غاړه نه ږدې؟ که ته تر څو د نړیوال قوانینو ته غاړه کښېنږدې، ته د نړیوال اسلامي ملکونو سره مجالس ونه لرې، د هغوی په تفاهم باندې یو برنامه جوړه نه کړې، ژر تر ژره لاس په کار نه سي، هېڅکله به دې هم نړیوال په رسمیت ونه پېژنې، هېڅ امکان نه لري. یو څو ورځې به دغسې یې لکه چې ستا هم زړه ته دغه لوېدلې ده، بیا به دې بېرته پسې واخلي، بیا به بېرته بیا یو اړدوړ جوړ سي، بیا به یو بل حکومت راسي، بیا به ګورو چې بیا څوک راځي او بیا څنګه کېږي. په دې کې د افسوس دغه ځای ده چې زموږ د پښتون نشینه مناطقو د جنوب غرب حوزه خوندې همیشه پیمالې وې، پیمالې دي او پیمالې به پاتې سي. د افسوس ځای دغه ځای ده چې موږ همیشه قرباني ورکړې ده، په هر حال کې موږ قرباني ورکړې ده. او دا قرباني هغه قرباني ده چې دا د تعلیم سلسله چې قطع سوه، دا لړۍ چې قطع سوله، پوهه چې د لمنځ لاړه، هر څه له منځه ځي. دا به ډېر سخت ناورین وي چې جبران به یې ډېر سخت وي.
بله مننه اغلی نیازی. اغلی امینزاده، ستاسو خپشتنه کوم چې د طالبانو تر حکومت لاندې د ازموینو ملي ادارې د دوشنبه په ورځ باندې هغه پایلې اعلان کړې چې د کانکور د 1402 کال لپاره وي. په دغه پایلو کې یو هلک اول نمره سوی دی، او داسې کلونه ومخ کې پخوا چې په دغه ازموینو کې بنجونی اول نمره کېده، خو سش کال د نجونو لپاره په کانکور کې ځای نه و، ځکه چې پر دې باندې د طالبانو د زده کړو بندیز لګولې دي، او همداراز د کانکور په ازموینو کې ورته ځای نه و. ستاسو په نظر دغه د افغانستان لپاره څومره لوی زیاده او څومره ضرر رسوي د افغانستان راتلونکي ته چې نجونو ته نه په ازموینو کې او نه هم په پوهنتونونو کې ځایسته؟
خزه په یو نړۍ کې د یو ټولنې نیمایي برخه جوړوي. تاسو فکر کوئ په یو ټولنې کې که نیمایي برخه یې له سواد څخه لرې وسي، نو هغه ټولنه به په کوم لوري ځي؟ فکر کوئ که یو انجنۍ له تحصیل او تعلیم څخه لرې پاتې شي، هغه سبا ورځ یو کورنۍ مور کېږي، هغه مور به خپل اولاد ته څه شی زده کوي؟ هغه اولاد چې مور یې بې سواده ده، هغه په ذهن منفي اغېز لري، که هغه انجنۍ اوسي د هغه سبا لویږي، دا سلسله همداسې ادامه پیدا کوي. نو موږ بیا هغه هېواد سره مخ کېږو چې د هغه هېواد نیمایی برخه، نیمایی قشر د څخه محروم دی او په تاریکی او جهالت کې ژوند کوي. نو دا چې انجونې په کانکور کې ورته ځای واز نه کړل شو، د سکال کانکور کې څنګه چې تاسو ویلې په تیرو کارونو کې هم دا انجونې وې چې اول نمره کېدلې، خو سکال دا یو هلک و چې اول نمره شو. نو زه مطمئنه یم که په سکال کانکور هم انجونې ته اجازه ورکړل شوی وای چې هغوی ازموینه ورکړی وای، نو مطمئنه یم چې هم بیا انجونې اول کېدې، ځکه چې عمره لیوالتیا چې انجونې درس ته لري او د ډېر زیات لیوالتیا سره درس وایي، مطمئنه نه هغوی خپل هیلې ته رسیږي. نو د انجونې د تحصیل نه لرې پاتې کېدل دا یو ټولنه د تباهۍ په لور بیايي، ځکه چې همدا انجلۍ ده چې سبا مور کېږي او یو کورنۍ روزي، او دا کورنۍ که باسواده اوسي او د باسواده مور د لاس تر لاندې روزل شوي اوسي، نو په آینده کې مونږ به داسې ټولنې هېواد سره مخ شو چې هغوی ټول ادبا باسواده او تحصیل کرده اوسي. مونږ بیا هم همیشه تر ډېر حده پورې د خپل توان پورې کوښښ کړی چې خپل غږ ورسوو د اسلامي امارت رهبرانو ته، دا چې د ښوونځي دروازې، د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیسي، ځکه چې دا زموږ حق دی او موږ حق لرو چې تحصیل وکړو او تعلیم خپل سر ته ورسوو.
مننه آغلی امین زاده. آغلی نیازی، سږ کال د کانکور په ازموینه کې ډیرو کمو خلکو ګډون کړی و د راپورونو له مخې، او د دغه لامل اقتصادي وضعیت، د اقتصادي وضعیت خرابوالی او همداراز د نجونو نه ګډون د کانکور په ازموینه کې شودل سوی دی. ستاسو په نظر همدا لوی لامل دی چې نجونې د کانکور په ازموینه کې نه وي، له همدې کبله د ګډونوالو شمیر ډیر کم و د تیرو کلونو پرتله؟
دقیقا، انجونې هغه طبقه دي چې دوی همیشه د درس ویلو دپاره چې دوی ته فرصت ورکول سوی دی، دوی یوازې درس نه دی ویلی، یوازې ځان په درس کې نه دی ثابت کړی چې دوی به درس وایي زحمت بسي، دوی تر څنګ کار کړی، خپل خپل د کار څخه یې مزد اخیستی، خپل فیس یې ورکړی دی، خپل چپټران یې رانیولی دی، خپل ضرورتونه یې پوره کړي دي او درس یې ویلی دی. چې متاسفانه هغه دواړه فرصت اوس د انجونو سره نسته، نه د انجونو د پاره د تعلیم فرصت سته او نه هم د کار فرصت سته. هغوی د کار په واسطه باندې خپل فیس هم ورکول. زه داسې انجونې په هلمند کې پیژنم چې خپل د کار په ذریعه چې دی معاش اخیستله، د خپل د معاش څخه خپل فیس هم ورکول، خپل د یو ورور فیس هم ورکول، خپل د بل ورور فیس هم ورکول، د درې کور د درې نفرو د یو کورنۍ د تحصیل ذمه دغه یوه انجلۍ اخیستې وه، ځکه چې د شفاخانه کې کار کوله، د دوه درې شخصي روغتونو کې کار کوله. نو هغه و چې هغه نه یوازې خپل د تعلیم دپاره امکانات برابرول، خپل د دوو ورونو دپاره د امکاناتو برابرولو اوژله ورکوله. نو انجونې همیشه زحمتکش دي، همیشه پر ځان باندې حساب کوي او تعلیم یې په اسانۍ باندې نه دي ترلاسه کړي. د اوس دوی دونه فریادونه کوي، دا دونه چې اوس موږ د دوی دپاره ژغونه وچتو تر نړیوال پورې، دا اوس چې موږ دومره نړیوال ته لاس اچوو چې زموږ ژغ واوري، پر طالبان باندې فشار راوړي په دغه دلیل باندې چې موږ په مفته باندې درس نه دی ویلی، موږ په مفت موږ زحمتونه ایستلي دي چې تر دغه ځایه مو ځان رسولی دي. او وروڼو ته چې اقتصادي مشکلات دی، طبعا نو هغوی هم دلګیره شوي هم دي، پوس په چې هغه کسان چې ماسټري وکړله، ډاکټرا یې ترلاسه کړله، څه وکړله، اوس چې کاره ده. خو راغی یو مولوی صاحب کښېنستی ورباندې امیر سو، چې پرون په حجره کې ناست و، سبقونه یې ویل، په مدرسه کې ناست و، هغه راغلی دی په ما باندې رئیس دی، زما ماسټري و زما ډاکټرا په درد نه خوري. نو ابل وایي زه څه کوم چې څه ماسټري و ډاکټرا ترلاسه کوم، زحمت باسم درس وایم. دغه حالت د دې باعث شوی دی چې په کانکور کې دقیقا بې خوندي وه، دقیقا کمرنګي وه، او د دولتي پوهنتون خو پر ځای پرېږدي، د شخصي پوهنتونونو ډېره سخت ضربه ولیدله. هغه کسان چې موسسې دي د هغوی سره زه په رابطه کې یم، هغوی دومره په یو سخت وضعیت کې قرار لري چې په دغه دي چې څه وکړي، دغه دومره سرمایه ګذاري چې دوی کړې ده، د خپل سرمایه څنګه ترلاسه کړي او څنګه فرار وکړي له دې ملک څخه، چې فرار ته دغسې اوچت ناست دي استاذان، دغسې ولاړه ځینې ګرده، هغه دانسته او فامیده استاذان ګرده ځینې ولاړه، چا استعفا ورکړه، چا څوک د موسسینو له خوا څخه برطرفه سو، څوک د دولتي پوهنتونو کې چې و برطرف سو، د حکومت له خوا څخه، د مولوي صاحبانو د خوا څخه چې د دوی په تبه او په خوښه نه وه، چې ژرب یې نه پرېښوله، چې بل رقم دوی چې هغه اصول غوښتل ورباندې تطبیق کړي، هغه اصول یې په ځان نه تطبیق ولا غول. زه استاد یم، زه یو ډاکټر یم، زه پوهیږم په یوازې په ژره باندې مسلمانی نه ده، چې په ژره مسلمانی نو سکان به مسلمانان سوی وای، څونه غټ غټ ژره لري چې داسې څوک دلایل وای، د دوی سره منطق وای، دوی هغه کس نه خوښي هغه منفقې د وظیفې څخه، هغه چې منفق سو هغه په دې مجبوره ده چې وطن پرېږدي. نو فعلا نه استاد ته، نه ده، نه صحیح تدریس ته، نه هغه موسسین د پوهنتونونو ټول د اقتصادي مشکلاتو سره لاس ګریوان دي، کورنۍ
نړۍ ټول د اقتصادي مشکلات سره لاس ګریوان دي. انجونو ته د نه د کار فرصت شته چې هغوی کار وکړي، ترڅنګ خپل فیس هم ورکړي، خپل د ورور فیس هم ورکړي، چې ورور خپل هم درس وایي، ورور هم درس وایي. نو دا ټول فرصت د دې حالت دغه ایجابي چې په کانکور کې کمرنګي او تبن چې وو او دا ټول ولیدل په سر سترګو باندې چې نه هغه څه توقع چې کېدله هغه څه کسانو نوملیکنه ورته کړې وه په ذکرو کې هم اتا او نه هم دا 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 یو زړه شواله ستاسو د افغانانو سره چې د تعلیم د پاره زړه شکی او د تعلیم په ارزښت باندې پوسی او بل اخره هغه دل سردی دا ایجابي چې کمرنګي په کانکور کې
مننه اغلی نیازی. د ښوونکو ستونزې یادې سوې. تر ټولو لویه ستونزه چې ښوونکي ورسره مخامخ سول له هغه وروسته چې تر شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي څخه وګرځول سوې، کومه یوه ده ستاسو په نظر؟ تاسې د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بستې اوریدونکو، تاسې د اغلی قمر نیازی او اغلی بهشته امینزاده دغه بحث غوږ یاست چې اوس زموږ سره خبرې کوي د تلیفون له لارې. اغلی نیازی، تر هغه وخته پورې چې اغلی امینزاده له موږ سره د تلیفون له لارې بیرته وصل کیږي، زه به ستاسو څخه پوښتنه وکړم د ښوونکو د ستونزو په اړه. که پوښتنه وکړم چې تر ټولو لویه ستونزه ستاسو په نظر آیا اقتصادی ده، که دغه چې دوی نور د روحي لحاظ هم شای زربالی دلی وی چې د خپل وظیفې له لاسه ورکړي؟
څو هیلتونه دي د ښوونکو. یو خو دقیقا دا یو ستره ضربه وه چې د شپږم سنف څخه لوړ زده کوونکي باندې مکاتب بند سولې. نو د هر ښوونکي خپل اولاد هم په مکاتبو کې دی او دغه ښوونکي خپل هم بیکار او بیروزګار سو، یو دوه درې میاشتې په کور کې ناست وي، تله و راتللې، مکاتبو ته ماشونه ورکول کېدلې، بالاخره دغه ماشونه مور باندې قطع سو. دا یو ډیر سخت ضربه ده، ذهني او اقتصادي ضربه. د دې سره سره د پانتونونو استادان چې کله پانتونونه بند سو، هغه یو ډول برخورد چې د ځان څخه وشول، د هغه سره شکنجه وسوه، برخورد ورسره وسو، تهدید سو په انواع او اقسام د ډول باندې، هغه متضرر سو، متنفر سو، له ذهن نارام سو، له فرار ته مجبور سو. څوک چې هیڅ ځای وسنه رسیدلې دغه نږدې د ایران اقامت وخصل یا پاکستان ته ولاړه. دا اوس د ماستری او د ډاکټورا تر کچې پورې موږ په هرات کې استادان لرو چې په کورو کې ناست دي، شزینه استادانی، هغه زحمتونه ایستلې دي، تکلیفونه یې ګاللې دي، تللې دي ماستریانې د بل ملک څخه اخیستې دي، مګر نن په کور کې ناست دي. نو څونه به د سخت ضربې سره وي مخسوي. دغه ټول حالتونه د ایجابي چې هم روحان دوی په تکلیف سوله، یعنی ضربه یې ولیدله، او هم اقتصادي ضربه. دا اوس په یو کور کې په هلمند کې څلور کورنۍ ژوند کوي په کرایي کور کې، ځکه چې دی معلم صاحبان اول د دولتي کورو څخه ویستل، ولته ډېر په دې کورو کې ژوند وکړي. اوس د مجاهدینو نوبت دی چې مجاهدین کلونه جنگونه کړي دي، تاسو د کورو څخه ووځي. اغه معلم سیمانو د معلمي په ماش باندې پر دغه دولتي کورو باندې مصارف کړي او زحمتونه ایستلی وو، دغه ټول زحمتونه یې درس او دولتي کورې مجاهد سیمانو ته خالي کړو. لاړه په کرایي کور کې، په یو کرایي کور کې څلور معلمه چې ماش باندې لري، مجبور دي، نه مجبور یې ورسته خبر څلور کورنۍ په یو کور کې ژوند کوي. بیا نو هغه هر یو چې لورانی لري، زمن لري، شل رقم مشکلات لري، عادی ته وګراغه ته وګر بیکار دي، انجینیم بیکار دي، الکانم بیکار بیروزګار دي، ا د تعلیم او د درس او د کارخانګي او د کورسو دغه فکرونه ورسره نسته. نو طبعا داس یو حالت کې یو ډول فکرونه پیدا کیږي، شیطانی فکرونه پیدا کیږي انسان ته. نو استادان اکثر د دغه ټول ستونزو سره مخ دي او د دغه ټول مشکلاتو سره مخ دي، دغه ټول مشکلاتو سره سره هم دوی ډیپریشنو سره مخ سوي دي. اکثر چې راته وای 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 باور وکړي، ډېرې نه وایو، پټوي چې موږ ډیپریشن سوي یو، موږ تر فشار لاندې یو، موږ مریضان یو، داسې یو حالت سره مخ دي. او اکثر بیا غدا وای دوا خوري یا ایران ته زی ډاکټرانو سره یا پاکستان ته زی دوا اخلي ځان ته چې امکانات لري چې لر سره ژوند او زندگی سم دي اکثر چې بیا امکانات درلوته وتل به خي وطن پرې شوی ارڅه پرې شو ول تیر سو زنه دار څخه ولاړی خارج ته خپل الته ژوند کی زندگی کی خارج کې مده سينه دي چې اوس هغه به نورمال ژوند ولري او هغه به ډیر یو ښه ژوند ولري هغه د وطن د مشکلات او د دوستانو مشکلات او د هر حالات څخه با خبره دي چې په څه حالات کې خلګي دي په څه حالات کې وطن دی په څه حالات کې د وطن راتلونکي چې نامعلومه دی به بالکل خلګو ته دا ټول افسردګي یا جوار خفګان چې ورته وایو مشت په پښتو باندې دغه سي حالات سره مخ دي چې دقیقا دردونکي دي ډیر دردونکي دي دغه حالتونه به دغه نه لري چې موږ وایي برته به فرانسي څه ډول به فرانسي موږ به څونه قرباني ورکو
بلې اغلی نیازی یو بل پښتنه د کانکور د ازموینو په اړه باندې کته سیماته وایست چې غونجونه چې 12 ټولګي ویلې هم وو خو بیا هم په کانکور کې ورته د ازموینې اجازه ورنکړس و تاسو په نظر دغه اقدام ولې وسو د غونجونو پر خلاف یا پر وړاندې ځکه چې دوی خو مخکې د مخکې شونځې خلاص کړي او کانکور امتحان باید ورکړي وای تاسو په نظر د دغه اقدام لامل څه و
یعنی دغه په کل کې چې ورته وګورو د دوی هر اقدام چې د ښځو پر خلاف دی یوې هم د منلو نه دی او ټول د غندلو دی چې باید وغندل سي هغه سي خوندې موږ ته اوس لرو چې هغوی په اووم صنف کې یعنی آخري سیمستر د پوهنتون کې وو هغه هم په کور کې ناست ده ولې دې په کور کې کښېنوله هغه چې د 12 فارغ وو د کانکور د امادګۍ کورس یې ویلي وو اماده و کانکور ته هغه ته دې ولې د کانکور اجازه ورنه کړه که ته د دې وطن واقعي بچی یې که ته د دې وطن پرمختګ غواړې ته تولید فابریکه باید چالان وساتې ته باید تولید ولرې ته نور ځوانان باید وروزي چې د غنور تللو خلکو ځای ونیسي د هغوی تر رهبري لاندې کار وکړي د هغوی تر لاس لاندې کار وکړي د هغوی تر نظارت لاندې کار وکړي تر څو چې دغه لړۍ دغسې ادامه ولري دا ادامه قطع نه سي تا خو قطع کړل سلسله دې قطع کړله د د د د دې یو لامل د هغه وخت کې د دوی دغه جنگجو ډل ورته وایم د حاکم نظام ورته وایم چې خود سره راغله د خارجیانو په سپورټ باندې نظام ترلاسه کړه وای چې موږ خپل په جنگ باندې د جنگ په مټ باندې نظام ترلاسه کړی ده د حاکم نظام ته وایم د دوی سره هغه وخت کې دا مفکوره و چې موږ به زه یو حیاهو کټ کو برته بیا دوی پریږدو نړیوال به وبیریږي په رسمیت وپیژني چې متاسفانه داسې ونهسو اوس دوی هم خپل په شرم کې ګیر راغلي دي نړیوال هم هغه د مشروعیت نه ورته ورکوي ارزښت نه ورته ورکوي قره دغه خپل قدردانۍ هغه ایسیت ته هم د لاسه ورکړله د دې سره سره چې د دوی ایسیت تر پښو لاندې سو د یو ملک ایسیت تر پښو لاندې سو د یو 15,000 کلن تاریخ تر پښو لاندې سو حیثیت یې نړیوال ته یې په شرو وشرمولو بیا ایسیت یې کړلو په زمین کې هغه د زموږ حقونه هم دغه سې لاړه د زموږ حقونه زموږ هیلې هر څه د اوبو سره لاهو سولې چې دا به څنګه جبرانو دا ډېر دردونکی دی او دا ډېر د تشویش وړ خبره ده چې دا به څنګه جبران سي
مننه آغلی نیازی ډېره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه اوریدونکو د نور بس د خبرونې وخت هم پای ته رسیږي ل خپل دواړو میلمنو آغلی قمر نیازی او آغلی بهشته امینزاده څخه ډېر مننه کوم چې وخت یې وایستې او په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
لری دغرا ګورګوري داسې خوګي دي لکه شکرې زيو ما شوم يم ټوکره پغاړه سفلې می تري دي
یوان دوانا سپلے می پریوی یوان دوانا لکل لرے دغرا گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے می
ریبار پونی کا سنم سوائی سوائیش کے بن چھپم سوائی سوائی ری بار پونی کا سنم سوائی سوائی تاکہ پوش کے بن چھپم سوائی 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 ساس کی سیرو بم سوائی سوائی تاتا پوش کی بن چپم سوائی سوائی ریبار پومی کا سنم سوائی سوائی تاتا پوش کی بن چپم سوائی سوائی I don't know.
شاعران رقم رقم سوائی سوائی تا تا پغش کی غم چپم سوائی سوائی ریگار پومی کا سنم سوائی سوائی تا تا پغش کی نارکم سوائی سوائی ریگار پومی کا سنم سوائی سوائی تا تا پغش کی غم چپم سوائی سوائی
تاسې اوریدونکي کولای سي چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.